خدا نگهدار.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. لپیو استودیو مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خراغ لاست وایم. صفی الله ستانکزی هم تخنیکی چاري، سید قادر جلالوف مختوړي. او ریچې د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی نن دوهې ته ولاړ، څو د مذاکراتو دویمه مرحله پیل کړي. اخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم کابل ته رسیدلی او ټاکل شوی له افغان مشرانو سره وګوري. دا مو د سر موضوع دی. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
زلمی خلیلزاد د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. په روزګان کې د اوبو دوې لویې پروژې جوړې شي. واشنگتن او سیول له ایران غوښتي دي چې د جنوبي کوریا نیول شوي بیړۍ پریږدي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی وای قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. زلمی خلیلزاد تیره شپه پر ټویټر په څو پیغامونو کې لیکلی دي چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو نه ده. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي هغوی چې تاوتریخوالی زیاتوي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکی زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر ووت. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې ده نن په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو نوې مرحله پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وژل وخندل. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګرۍ او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته یې دنده سپارلې ده چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. پاکستانی رسنیو د اکشن بی پورز راپور ورکړ چې د بلوچستان د مچ سیمې د ډبرو سکرو د کان ساحې ته چیرمه د وسلوالو په حمله کې 11,000 وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو کسانو کې اووه تنه د افغانستان دي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوې پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
اول پروژه چې د شپلوغ باندې چطور د چنارتول شوالی مربوط په 8 میلیون افغانۍ د دې قرارداد سوی دی. دوهمه پروژه چې د مرکز ترینکوټ مربوط سراب باندې چې دا هم 140 میلیون افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د والی په وینا په دې دوه پروژو به 200 کسانو ته د 300 میاشتو په مخه د کار زمینه برابره شي. جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هرمز په تنګي کې د تیلو د غنیول شوي ټانکر د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې رپیده. د ام ټي هانکوک چیمی په نوم د تیلو په دې ټانکر کې 40 تنه عمل وو چې پرون د تیلو د ککړتیا د تور له کبله ودرول شو. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس خبر ورکوي چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب سمندري ځواکونو دا بیړۍ نیولې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ایران تورن کړی دی چې په فارس خلیج کې آزادانه تګ راتګ ته ګواښ پیدا کوي تر څو په دې ډول اقتصادي بندیزونو د شخورلو لپاره یوه لاره پیدا کړي. ټاکل شوی ده چې د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر په راتلونکو ورځو کې تهران ته سفر وکړي او ایران پر جنوبي کوریا فشار زیات کړی دی چې هغه په میلیاردونو ډالر چې د امریکا د بندیزونو له امله یې له ایرانه ګرځولی دي ورپرېشتي. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. د کویت د بهرنیو چارو وزیر احمد ناصر سبا د دې هیواد دولتي تلویزیون ته وویل سعودي او قطر موافقه کړې چې له تیر شپې څخه د یو بل پر مخ خپل هوایي قلمرو او ځمکني او سمندري بندرونه پرانیسي. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، بحرین او مصر په 2010 کال کې له قطر سره په دې تور چې دا هیواد د تروریزم ملاتړ کوي ډیپلوماتیک او تجارتي اړیکې پرې کړل. قطر دا تورونه رد کړي دي. د هیوادونو قطر ته 14 غوښتنې وړاندې کړې چې د الجزیرې تلویزیون د خپرونو بندول، په دې هیواد کې د ترکیې د یوې اډې تړل او له اخوان المسلمین ډلې او ایران سره د اړیکو پرې کول پکې شامل وو. په واشنگتن ډی سی کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ ته پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارډ سرتیری د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې تمه ده د متحد ایالتونو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایډن د تایید لپاره رای ورکړي. د ټرمپ پلویان په پام کې لري چې د ټرمپ په ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگتن کې ډیری ملي ګارډ په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼې ګوڼې د کنټرول او له اطفایه او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي. بریتانیا او جرمني د کورونا ویروس ته مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د بریتانیا ستر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په څلورمه د ټول هیواد په کچه درېمه درجه کلابندي اعلان کړه. ویل چې نوي محدودیتونه به د راروانې میاشتې تر نیمایي دوام وکړي. په دې ترڅ کې به ښوونځي، پوهنتونونه او د سلمانیګانو په څیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به یوازې د وړلو لپاره خواړه ورکوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به اول دا راپور در تخپور کړو چې د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نن دوه ته ولاړ سو د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو یو بل مرحله پیل کړي. د ملي مصالحې د عالی شورا ویاند فریدون خوزون وایي
تمه لرو چې دا دولت مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان مذاکراتي ټیم وایي چې دا وار به د اوربند په مسله باندې ډیر ټینګښت وکړي. د افغانستان په ختیز کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش له خپل منځي جنگونو له امله بې ځایه شوي سلګونه کورنۍ شکایت لري چې مرستې ورسره نه دي شوي. له هغې ډلې یو تن اسلام نومیږي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو د آباد ښار ته. زر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده په دې جمعه کې. بس
د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې به په دویمه نیمایي کې اونیز بحث 15 دقیقې درته خبر کړو. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي د سولې مذاکره کوونکي پلاوی نن د سولې د دوم پړاو د خبرو د پیل لپاره قطر ته ولاړ. د دغې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل د ملي مصالحې د عالی شورا رهبری کمیټې مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو د دغه مرحلې لومړیتوبونه په ډاګه کړي دي. اخوا د مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دي چې د سولې د اوسنۍ مرحلې په برخه کې به د سراسري سولې ټینګښت په موخه خبرې له سره پیل شي. د مشورو په مهال روښانه شوي چې اوربند افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده. اکرام الله اکرام په همدغې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همدا شیبه راسره جزئیات شریکوي.
په قطر کې د سولې د بین الافغاني خبرو دوهم پړاو ښایي له ژمنې سره سم نن د جنوري په 15مه پیل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت مرکزی پلاوی نن قطر ته روان شو. د دې شورا ویاند فریدون خوزون نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټه مرکزی پلاوی ته د مذاکراتو د دې پړاو لومړیتوبونه هم په ډاګه کړل. د وای په ناسته کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې د افغان حکومت مرکزی پلاوی د دولت او افغانانو لکلک ملاتړ برخمن دی او په پوره ډاډ د سولې په دوهم پړاو خبرو کې ګډون کوي. ښاغلی خوزن وویل
د ملي مصالحې عالي شورا رهبری کمیټې تیر ماښام مذاکره کوونکي پلاوی ته د مذاکراتو اساسي خطوط او صلاحیتونه او د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي لومړیتوبونه په ډاګه کړل. تمه لرو چې دا دولت مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره ښه لاسته راوړنې ولري.
خاغلی خوزنوایی د افغان پلاوی لومړیتوب به اوربند ته د طالب لوري هڅول وي. د بین الافغاني مذاکراتو لومړی پړاو د تیر لمریز کال د تیر میلادي کال د سپتمبر پر 12مه په قطر کې پیل شو، خو دواړه لوري تر دریو میاشتو وتوانېدل چې د خبرو په اجنډا هوکړه وکړي. دواړو لوریو یو بل ته د پیشنهادي اجنډا او تر سپارلو وروسته له خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره شل ورځنۍ وقفه اعلان کړه او پریکړه وشوه چې د جنوري په 15مه به یو وار بیا د دواړو لوریو ترمنځ د خبرو دوهم پړاو پیلېږي. په همدې حال کې د افغان مرچي پلاوي مشر معصوم ستانکزي نن وویل چې په تیرو شلو ورځو کې د ټولنې له بېلابېلو اقشارو سره خبرې وکړې او په دې خبرو کې په ډاګه شوه چې تر ډېره لومړیتوب اوربند دی او دوی به هڅه وکړي چې په دوهم پړاو کې لومړیتوب اوربند ته ورکړي. په ورته وخت کې د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن کابل ته را رسیدلی او ټاکل شوی چې د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره شپه په یو اعلامیه کې وویل چې ښاغلی خلیلزاد د یکشنبې په ورځ د افغانستان، پاکستان، قطر او ترکمنستان په سفر وتلی. خلیلزاد ویلي چې قطر او څو نورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د بین الافغاني خبرو په دې پړاو خبرو کې محسوس پرمختګونه وشي. د سولې د هم پړاو خبرې په داسې حال کې پیلېږي چې په افغانستان کې جنگ جګړې په ځانګړي ډول هدفي وژنې د پخوا په پرتله زیاتې شوې. ښاغلي خلیلزاد تېره شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د هدفي وژنو په ګډون په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ کچه د منلو وړ نه ده. نوموړي ویلي هغه کسان چې تاوتریخوالي غواړي د سولې بهیر او د افغانستان راتلونکي به زیانمن کړي. په دې حال کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم غوښتنه کړې چې باید د سولې د خبرو په اجنډا کې د اینو قربان او د بشري حقوقو د قربانیانو حقوقونه هم شامل شي. د بشر حقوقو کمیسیون ویلي چې دا موضوع تازه د سولې د دواړو مذاکره کوونکو پلاوی سره د یو لیک په وسیله هم شریکه کړې ده. بلې څنګه ځي؟
مننه کوم. د ازادي راډیو نمو واوریدل چې د افغانستان د مذاکراتو ټیم نن دوه ته ولاړ او هلته به د سولې د خبرو یو نوې مرحله پیلېږي. د افغانستان د همدغه مذاکراتي ټیم یو غړي نادر نادری نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې سلام مشورو وروسته له کابل دوه ته روان شول او د دې خبره چې د سراسري سولې د ټینګښت په اړه باندې به خبرې کوي او همدارنګ د اوربند مسله هم چې د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده په دغو مذاکراتو کې پرې جدي ټینګار کیږي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبینی.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد قطر او ځینو نورو هیوادونو ته د خبر په دې هیله سفر کوي چې د سولې د مذاکرو په بله مرحله کې محسوس پرمختګ وشي. ښاغلی خلیلزاد یکشنبې په ورځ د قطر تر څنګ افغانستان، پاکستان او ترکمنستان ته په سفر وتلی دی. پاکستان کې د پوځ له مشر جنرال باجوه سره کتلی دی او نن د راپورونو په اساس کابل ته تللی دی څو له افغان مشرانو سره د سولې په اړه باندې خبرې وکړي. صالح محمد صالح په دې اړه د امریکا په نبراسکا پوهنتون کې د افغانستان د مطالعاتو د مرکز له مشر شیرجان احمدزی سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلی دي چې د سولې د خبرو په لومړۍ مرحله کې یوازې پر کړنلار او مقدمې سلا کېدو درې میاشتې وخت ونیو، نو راتلونکي خبرې چې اوس پیل شوي دي څومره غځېدلی شي؟
پاکستان ته د ملا برادر سفر او بیا هلته د افغانستان په جنگ کې ټپي شوي جنگالیو سره په آزاد توګه لیدل هغه ادعاګانې ثابتوي چې پاکستان د افغانستان جګړه کې څومره دخیل دی او په طالبانو څه ډول اثر او نفوذ لري. دا سفر دا هم ښایي چې د پاکستان حکومت او په خاصه توګه نظامیانې د طالبانو مشرانو او جنگالیو سره چې په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت سره جنګیږي.
د یوې تخنیکي ستونزې له امله مو د مرکه له نشر پاتې شوله. تاسو ازادي راډیو ته غواږی یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غواګست اقتصادي خبرونه احمد شیبروی.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت د ترانسپورتي سکتور د پیاوړتیا او د اسیا په څلور لاره د افغانستان د بدلیدو په هدف ځانګړی پروګرام په پام کې لري. د دغه وزارت ویاند وحید الله قوان چې نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پروګرام په پلي کېدو سره به افغانستان د ترانزیټي او اقتصادي پلوه ښې لاسته راوړنې ولري. ترانسپورت وزارت وایي د دغه پلان له مخې به همشغي زیاته، د ترانسپورتي شرکتونو خدمتونه معیاري او په جنوا کانفرنس کې د ترانسپورت او سیمه ییز اتصال په برخه کې د افغانستان شمنی تعقیب شي. د دوی په وینا د دولت ټول دستګاه ډیجیټل کیږي او له دې وروسته باید د موټرو، عوایدو، سړکونو او نورو په اړه معلومات الکترونیکی او په بشري سرچینو کې شور اصلاحات راشي. تر دې وړاندې ولسمشر اشرف غنی هم ټینګار کړی چې ترانسپورت باید له قاچاق او فساد څخه خوندي شي. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست وای روان کال په هلمند کې د میوه 1490 بڼونه جوړ شوې دي. دغه ولایت د کرنې رئیس زلمی الکو نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالداری ملي پروژې په همکارۍ دوی د میوه 1490 جریبه نوي بڼونه جوړ کړي چې په دغو بڼونو کې د انګورو، زردالو، الوچي، شفتالو، انار، انځر او نارنجو بڼونه شامل دي. د هلمند د کرنې ریاست وای هڅه کوي چې په دې ولایت کې په مسلکي ډول د میوه بڼونه جوړ او بڼوالو ته د عملی او نظری زده کړو زمینو په برابرولو سره وکولی شي. یاد ولایت د میوه له پلوه په ځان بسیاینې ته نشتې کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلی شي. یو امریکایي ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو ایرو 4 نوي افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1490 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غواګاست. د امریکا متحده ایالاتونو د اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا په جورجیا ایالت کې د انتخاباتي رایو د بدلون په اړه د ښاغلي ترامپ جنجالي ټلیفوني مکالمې په خپل د جمهور غوښتونکو سخت غبرګون پارولې. دیموکراتانو هم غوښتي چې باید په دې اړه پلټنې وشي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د اکثریت ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات کیږي. فریبا ظاهر دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات سره شریکوي.
وروسته لاغه چې د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او د جورجیا ایالت داخلي چارو وزیر ترمنځ یو جنجالي ټلیفوني مکالمه افشا شوه، جمهور غوښتونکو لا سخت غبرګونونه ښودلې دي. په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی ترامپ د جورجیا ایالت چارواکي څخه غوښتي چې دمر رائے ورته پیدا کړي چې وکولای شي د انتخاباتو پایلې پر بدل کړي. د مکالمه د جنوري پر 3مه د واشنگتن پوسټ لخوا په لومړي ځل راپورته شو. یو شمېر جمهور غوښتونکو ویلي چې دا ډول غوښتنه د امریکا د دیموکراتیکو نورمونو پر خلاف. سناتور پات تومی پرون ویلی چې دا ډول څرګندونې د دب خبره د ډیری ټیټې سطحې ښکارندوی کوي. نورو جمهوري غوښتونکو هم د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې د دوی د ګوند لپاره عیب ګڼلې دی. سناتور رافنس پرګر هم ویلی چې د دې اړیکې د منلو لپاره تر ډیر فشار لاندې دی. د دغه جمهوري غوښتونکو سناتور په باور دا کار هیڅ مناسب نه دی. نوموړي پرون په خپل څرګندونو کې ویلي چې دا کار نه یوازې دیموکراتیک بهیر له پښتني سره مخامخ کوي، بلکې کولای شي د جنوري پر 15مه چې نن ده په جورجیا ایالت کې په انتخاباتو کې جمهوري غوښتونکو ته زیان ورسوي. تمه ده چې په کانګرس کې د اکثریت د ټاکلو لپاره نن په جورجیا ایالت کې انتخابات ترسره شي. د امریکا متحده ایالاتو اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ او منتخب ولسمشر جو بایدن پرون په دې ایالت کې د خپل ګوندونو پلویانو ته کمپاینونه وکړل په دې هیله چې د سنا اکثریت خپل کړي. جو بایدن ویل چې د کورونا وایروس پر وړاندې د مبارزې او هم نور قوانینو د تصویب لپاره د سنا مجلس اکثریت رایو ته اړتیا لري او خپل پلویانو ته ویل چې نړۍ به د دې کار ننداره وکړي. اخو ولسمشر ترامپ هم خپل پلویانو ته ویلي چې دا به ستاسو وروستی چانس وي چې هغه امریکا چې پر موږ ګرانه ده خوندي کړو. په همدې ترڅ کې په واشنگټن ډي سي کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیر د امنیت لپاره موظف کړی دی. دا په داسل کې ده چې تمه ده د متحده ایالاتو کانګرس د جنوري په شپږمه د منتخب ولسمشر په توګه د جو بایدن د تایید لپاره رایې ورکړي. د ترامپ پلویان په پام کې لري چې د ترامپ ملاتړ چې د اسنادو له وړاندې کولو پرته په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کوي نن او سبا د امریکا په پلازمینه کې لاریون وکړي. په واشنگټن کې ډیرا ملي ګارد په یو بیان کې ویلي دي چې د ګڼګونې د کنټرول او له اطفایې او د ژغورنې له خدماتو سره د مرستې لپاره به د دې ځواکونو له 300 زیات سرتیري چمتو وي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ورزو کونړ ته په کونړ کې د وسلوالو طالبانو او داعش له خپل منځي جنگونو له امله بې ځایه شویو سلګونه کورنۍ شکایت کوي چې ورسره حکومت او مرستندویو ټولنو مرستې نه دي کړي. اوس مهال دغه کورنۍ په یخ ژمي کې سختې ستونزې لري او وایي چې مرستې نه دي ورسره شوي، سره له دې چې نومونه لیکل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
محمد اسلام تیر کال هغه مهال د کونړ په چپه دره کې د خپل کور پر خودو ته اړ شو چې په سیمه کې د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ سخت جنگونه ونښتل. په دې جګړو کې په خکیلو وسلوالو ډلو سربیره د سیمې خلکو ته هم درانه زیانونه واوښتل او د محمد اسلام په څیر ګڼې کورنۍ اړ شو چې له سیمې اسدآباد ښار ته راکډه شي. محمد اسلام وایي اسدآباد ته په راکډه کېدو خو د جګړې له منځه یو څه راو تل خو د بیکوری او بیوزلی ستونزو یې گریوان ونیوه چې د ژمي سړو یې ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي.
طالبان او داعش جنگونه چې کله شروع شو موږ د چپې درې نه کډه شو اسدآباد ښار ته. په هغه وخت کې صرف نوملیکنه وشوله، نومونه راله خلکو ولیکه چې تاسو به مرسته کېږي او کومکونه به درسره کېږي. تر اوسه پورې موږ سره نه کومه مرسته شوې ده. په دې ژمي کې بس نه سرپناه لرو او دغسې بې ځایه ماشومان د یخنۍ د لاسه راته مریضان دي او پراته دي او ډېر سخت حرارت سره مخامخ یو. دولت هغه چا سره مرسته کوي چې هغې واسطه لري، څوک پېژني سره.
محمد اسلام وایي تر اوسه چا د مرستې لاس نه دی ورغځولی. یاد کډوال وایي د دوی د ژوند له ناوړه شرایطو حکومت او مرستندوی ادارې خبرې دي خو څوک ورسره مرستنه کوي. د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې اوسیدونکی محمد ولی
په لومړی شپو ورځو کې کډوالو سره یا د خلک چې راکړه شوي دي سره یو څه مرستې وشوي، خو له هغې وروسته د مرستې په دغه ویشلو کې چې دی د خلکو سره توپیریز چلند شروع شوی. خپل خپلوان دوستان او د واسطو خاوندان چې څوک واسطې لري په دې کې پالل کېږي. غریب او بېواسطې کسان چې چا واسطه نه وي هغه خلک ترې بې برخې پاتې وي.
د کونړ دولتي مسؤلین بیا وایي کوم کسان چې د داعش او وسلوالو طالبانو د خپل منځي جنگونو راکډه شوي اکثرو ته یې مرستې رسولي او بیا هم کوښښ کوي چې له مرستو پاتې کورنیو ته مرستې ورسوي. د کونړ والي محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
غواړو شپږ سوه فامیلو ته چې هغه د جنګونو له وجې بې ځایه شوي دي د خپلو کورونو د هغوی سره نغدي مرسته ترسره کړو. څه وخت مخکې موږ د یونیسیف په همکارۍ باندې داخلي بې ځایه شوو سره نغدي مرسته ترسره کړله. د ډبلیو پی د ادارې په همکارۍ باندې چې 2500 فامیلو ته موږ په 15 ولسوالیو کې غذایي مواد توضیح کړي د 4 میاشتو لپاره پلیز دسترخوان برنامه هم شروع ده. د کونړ په 2 ولسوالیو کې به دا برنامه تطبیقیږي.
په کونړ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو مسولین وایي په ټول ولایت کې د پاکستانی او توپچی بریدونو د وسلوالو طالبانو او داعش ترمنځ د جنگونو او نورو لاملونو په وجه نږدې 1000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي راډیو سره.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری له ازادي راډیو څخه واورئ.
مسیر ورسپانې د سولې بین الافغاني مذاکراتو په تړاو اټکل کړی چې دا ځل به خبرې بیا هم د تیر په شان سړې له لانجو ډکې او اوږدې او بې خوند وي. د لیکوال په وینا افغان حکومت او طالبان په داسې وخت کې بیا خبرې پیلوي چې د امریکا او طالبانو د هوکړې پر بنسټ د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته 15 میاشتې وخت پاتې دی. ورسپانې دا پوښتنه هم مطرح کړې که دې 15 میاشتو کې بین الافغاني توافق ونه شي څه پېښېدلی شي. د لیکوال په اند دا ویره زیاته ده چې له یو اړخه به جګړه لا زیات او زور واخلي او له بل اړخه به د سولې خبرې زیاتې جنجالي شي چې په باور یې طالبان به د نظامي بریا په فکر کې شي. امریکایان به د سولې لپاره فشار کم کړي او د هند او ایران په ګډون د ولسمشر غني ځینې متحدین به د حکومت تر شا ودرېږي او په دې سره به افغانستان یوې بلې خونړې جګړې ته ولاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې د سولې لپاره دوهم پړاو مذاکراتو پیلېدو ته په اشارې لیکلي. دغه خبرې په داسې حال کې پیلېدونکي دي چې په افغانستان کې د رسنیو، مدني ټولنې، بشري حقونو، حقوقي فعالینو او دینی علماو په ګډون د ولس د سر کسانو هدفي وژنو زور اخیستی دی. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان لخوا له طالبانو د هغو بریدونو د درېدو غوښتنې په اړه لیکلي چې دا ډله یې مسؤلیت نه مني. لیکوال دغو څرګندونو په تړاو ویلي چې په اصل کې امریکا دې ته اړه شوي چې د سولې پروسې د بریا لپاره فشار راوړي، یعنی که طالبان جګړه یا برید کوي نو ځواب به ورکوي او په مقابل کې به یې د افغان ځواکونو ملاتړ کیږي. لیکوال همدارنګه ټینګار کړی چې دغه حالت ته په کتو اړتیا ده چې د سولې مذاکرات بریالي شي او دې لپاره یو بل ته د غاښچی چلو پر ځای په خبرو قناعت وکړي او دا قناعت د افغانانو لپاره د تلپاتې او باعزته سولې لامل شي. او هشت سوب ورځپاڼې د نن ورځې په سر مقاله کې د کابل د ککړې هوا او د تنفسي ناروغیو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. د لیکوال په وینا کومې ژمنې او خبرې چې تیر کال شوې وې تمه وه چې سږ کال د کابل د هوا ککړتیا کمه شي، خو په خبره یې اوس ښکاري چې دغه ژمنې یو هم نه دي عملي شوې او د کابل هوا نوره هم ککړه شوې او وژونکي حالت ته رسېدلې ده. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دا مهال د تنفسي ناروغیو شمېر مخ په زیاتېدو دی او که پام ورته ونه شي دا حالت به له ډېرو کابل میشتو قربانی واخلي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي راډیو ته دا پیغام ورکوم چې زمونږ د کندر ولایت دامګام ولسوالۍ د ډېرې کلي ته لس دولس کلونه ربره دي ډېر څه سولې سفر خوا شا پورې او مونږ ته پول نه شته د خوړ او د خوړ نه مونږ ډېر دغې وو درې میاشتې خوا شا زمونږ ګاډي بندېږي نو غټو چارواکو ته د ازادۍ راډیو ته لارې زمونږ دا پیغام ورسوې دا به ډېره مننه وي.
جوړانو زه پاتم د هلمند ولایت له فاشین دلته هلمند ولایت کې خوراکي توکي ګران شوي دي. زمون څه څوک نه کوي هلمند ولایت څخه ګوره شوي زمون کې یو من غنم 300 شل پکې 500 روپۍ دي. مننه.
نورستان ولایت و امال سوالینا ازادی رادیو سره قاری محمد مدنی په تماس کې یم. زه غواړم چې د ولسمشر اشرف غنی لخوا چې د کوم ملي دسترخوان دغه پروسه هغه شوي ده واقعا چې دا یو ښه پروسه ده، یو ملي پروسه ده او دغه پروسه چې دی افغانستان شمول او هغه ولسونو او بېوزلو خلکو ته د رسیدګي او د هغوی ته د خوراکي توکو ورکلو هغه پروسه ده. نو زما په نظر باندې دغه پروسه چې دی په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه نتیجه ورکړې ده، بالخصوص زه یو بالفعل مشاهدتا د دې پروسې شاهد یم چې په نورستان کې په ټولو ولسوالیو کې دغه ملي دسترخوان پروسې له لارې ډېرو بېوزلو خلکو ته مرستې وشو، یعنی د هر کورنۍ په سر چې کوم خلکو ودونه کړي ده هغوی ته 3000 افغانۍ کومک ورکړی شو، هغوی ته اوړه بوجۍ همدارنګه غوړي چای او 2 کیلو چولۍ او دغسې لوګیاګانې ورکړی شو.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوښتست په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو کولای شئ. د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو .com ویب پاڼه کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه باندې او اورئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د 20 کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانیاست
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون مې پکې کړ.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې کیږي. د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند خبرونه به له احمد شیبر واورو.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل سادوی قطر او سونورو هیوادونو ته په دې هیله سفر کوي چې د سولې د خبرو په نوې مرحله کې د پام وړ پرمختګ وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د وو افغانانو وشل وغندل. د وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل په کوټه کې د افغانستان کنسولګری او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته دنده سپارلې چې د قربانیانو له کورنیو سره مرسته وکړي. په روزګان ولایت کې د اوبو دوی پروژې د څه باندې 160 میلیون افغانیو په لګښت جوړې شي. د روزګان والی محمد عمر شیرزاد د دې پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې وی په چنار ولسوالۍ کې د اوبو بند دی او بل د اوبو بند په مرکز ترین کوټ کې دی. سعودي عربستان له قطر سره خپل هوایي قلمرو او نور بندرونه بیا پرانیستي دي. په واشنگتن ډی سي کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلویانو له لاریون مخکې شاروال د ملي ګارد سرتیري د امنیت لپاره موظف کړي دي. بریتانیا او جرمنی د کورونا وایروس مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي او جنوبی کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ایران له لوري د هورموس په تنګي کې د تیلو د هغه نیول شوی ټانکر د خشکېدو غوښتنه کړې ده چې د جنوبی کوریا بیرغ پرې راپیده.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي رادیو وب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې اولواله اوس هم اونیز بحث 15 دقیقې چې افغان خبرلارانو ته د اروپي خوګواخونو په اړه ځانګړی شوی.
15 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنه کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کمزات هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشهي اجمل اندي مودا ازادي رډيو په ونيز بحث 25 دقیقې مو هرکلی کوم. په افغانستان کې روان میلادي کال د یو بل افغان ژورنالیست په وژنې په پایل شو. په غور ولایت کې د یوې سیمایزې رادیو خبري آل عادل ایماک د کال په لومړۍ ورځ ناڅرګنده وسلوالو په فیروسکو کې په ډزو واشه. تر هغې مخکې د 2000 کال وروستۍ دوه میاشتې د افغانستان د رسنیو د استازو لپاره له مرګونو بریدونو او ګواښونو ډکې وې. دا نومبر په 12 نیټه په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس تایی د په موټر کې د خودل شوی ماین چاودنې واشه. تر الیاس تایی مخکې وروستم په کابل ولایتونو کې پرله پسې یو شمېر نور ژورنالیستان هم په نخښه شول او ځینې ووشل شول. په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د بیان ازادي یو له مهمو لاسته راوړنو بلل کیږي. داسې یو ازادي چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول د سیمې په هیوادونو کې ساری کم دی، خو وروستي بریدونه داسې ښکاري چې د بیان د ازادۍ د محدودولو لپاره هڅې دي. همدا اوس په افغانستان کې د نن د ټولو رسنیو خبریالانه او استازي مستقیم یا غیر مستقیم ویرول شوي، خبرونې یا اغیزمنې شوي او ګواښونه، تهدیدونه او محدودیتونه د دې سبب شوي چې معلوماتو ته لاسرسی ورسره محدود شي. آیا په افغانستان کې پر ژورنالیستانو بریدونه پر اشخاصو بریدونه دي که د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې؟ د بیان د ازادۍ د ساتلو او د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره بیلابیل لوري څه کولی شي او که حالات دوام وکړي په افغانستان کې به د رسنیو راتلونکی څه وي؟ په دې او نورو مسلو د بحث لپاره راسره افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکاره حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل ملدي. دواړو ته هرکلی وایم. حمید عثمان، اول خو ستړي مشي، ډېر اوریدونکي به له ازادۍ راډیو نه ستاسو غږ سره اشنا وي. د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته تاسو له لومړنیو خبریالانو وي، په ځانګړې توګه له ښځینه خبریالانو څخه چې هغه مال مو په کابل کې کار کوو، هغه مال د خبریالانو لپاره چې نوې د بیان ازادي غوړېدله شرایط څنګه وو او وروستیو څو کلونو کې څنګه شول؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خوشاله یم چې یو ځل بیا تاسو په وینا مې ما غږ لدې رادیو وزي. البته زه باید ووایم چې دا واضح خبره ده چې افغانستان د سیمه هیوادونو اته د یو شمېر پیاوړو هیوادونو د رقابت ډګر دی. هر کله چې هغوی یو غواړي د خپلو اهدافو او ګټو د ترلاسه کولو لپاره د دې هیواد په چارو کې لاسوهنه څه چې سیاسي او اقتصادي تغیرات راولي. زمونږ د هیواد تاریخ د دې شاهد دی او موږ هغه نسل یو چې دا ټول مو تجربه کړی دي. موږ د طالبانو له واکمنۍ نه وروسته په افغانستان کې وکتل چې د حامد کرزي د حکومت پر اطلو سره په بې ساري ډول د ازادۍ د بیان ازادي وعده وکړه. ډېر شمېر راډیوګانې پرانیستل شوې، تلویزیونونه جوړ شول، مدني ټولنې فعال شوې او لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه دا په د سیمه په هیوادونو کې په بې ساري توګه یعنی ساری نه لیدل کېدو او همداراز د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د بیان ازادي داسې نه و غوړېدل لکه څنګه چې په افغانستان کې و غوړېده. او موږ د دې بې ساري وادې په تړاو باید دا انتظار هم درلودو چې ورځ به بیا په داسې یو ټولنه کې چې موږ د مجاهدینو حکومت تجربه کو، موږ د طالبانو حکومت تجربه کو، یو ځل بیا به د وینا ازادي دلته خفه کیږي او دا غي مخه بنول کیږي.
حمیده عثمان،
متاسفانه همداسې مشول.
تاسو راته دا وایئ چې د تاسو مثلا چې لومړی ورځو کې هم کار کوو په لومړیو څو کلونو کې د ما هدف له 2002 کال نه راورسته په دغه یو لسیزه پنځه کلونو څو کلونو کې تاسو پراخ ژورنالیستیک فعالیتونه لرل. اوسنی حالات چې موږ په اصطلاح دوه لسیزې شاته یو، د هغه وخت له وضعیت سره د یوې ژورنالیست په توګه څه فکر کوئ چې هغه وخت تهدیدونه دومره نه وو؟
خپه هغه وخت کې ځینې تهدیدونه لدې عمله و چې هغه ټولنه داسې ازادۍ ته آماده نه وه. تاسو ولیدل چې بیا د شواهد هم شته چې موږ ولیدل په 2000 لومړي کال کې لومړنۍ خبریاله زکیه زکی د سول راډیو مشره په پروان کې ووژل شوه. هغه نامعلومو کسان ووژله، ولې په ډزو وسلوال کسان وو او هماغه یو چې مخالفت کوله هغه ازادۍ سره. خو د وینا ازادي څنګه چې ما ویلی یا د خبریالانو ازادي، مخصوصا د خزینه خبریالانو ازادي، هلته واقعا چې د نړیوال ټولن لخوا نه ملاتړ کېدو، د خپل حامد کرزي لخوا ملاتړ کېدو، مستقیم به موږ له ولسمشر سره بحثونه کول، البته له پخواني ولسمشر سره، او ډېر په زغرده به بحثونه کول د نړیوال ټولن له استازو سره، د امریکې له سفیر سره، د ناتو له قومندان سره. موږ په پرس کانفرنسونو کې ډېر تند بحثونه کول ځکه هغه وخت په ملکی خلکو اوایي بریدونه کېدل او یا نور مسائل موږ به کولای شو چې ډېر په ازادانه توګه بحث وکړو. همدوی و چې ملاتړ یې کولو د بیان د ازادۍ په افغانستان کې، او متاسفانه همدوی دي چې نن چپه خوله پاتې دي، یوازې لامی خبري. او دا معلومه نه ده خبریالان نن له یو پټ دښمن سره مخ دي، سیستماتیک وژنې دي، او حکومت هم غندي، نړیواله ټولنه هم غندي. او متاسفانه دغه ګواښ د مدني ټولنې فعالانو ته او خبریالانو ته په زغر در روان دی، او یو ګونګ او مبهم او نامعلوم آلت سره خبریالان او د مدني ټولنې فعالان مخ دي.
سوئل کی د نه یاد آزاد رسنیو د ملاتړ د اداري مسول عبدالسمی غیرتمل هم را سره دی. خغل غیرتمل، لومړی خوستړي مشه تاسو مخبرونه ته د تاسو فکر باندې په کابل، هلمند، ننګرهار او نور ولایتونو کې پرله پسې په ورستوي کې خبریالان په نخښ شول، تاسو فکر کوئ چې دا بریدونه له یو بل جلا او پاشخاصو دي او کنه له یو بل سره تړلي منظم او په رسنیو او د بیان په ازادۍ بریدونه ګڼلای شو؟
زه په دې باورې یم لکه مخکې په بحث کې یاد شو، تاسو وګورئ د دولت تر ټولو لوی لاسته راوړنه په چیرې شلو کلونو یا نونس کلونو کې د بیان ازادي ده. هغوی چې پر هر سټیج درې دلی دي همدا د بیان ازادي یاده کړې ده، او د همدې بیان د ازادۍ پر مسایلو باندې کریډیټ اخیستی دي. له ډیرو نړیوالو کنفرانسونو کې بحث پر سوی دی، مطرح شوی دی، او د دوی مطرح کېدل یا په هر چوکاټ کې دوی د دیموکراسي او د نورو مسایلو بحثونه مطرح کړي د بیان ازادي په سر کې، اما متاسفانه او بدبختانه باید ووایم چې دا د بیان ازادي هیڅ یو ادرس هم په دې نونو سکلونو کې کاملا ونه ساتله. بحث چې قرار قرار راسم تاسو وګوري په ولایتونو کې موږ تر ټولو عمده ستونزه چې موږ سره لاس او ګریوانو په عادي خبرونو کې هم په تحقیقي ژورنالیزم کې مغه معلومات ته نه لاسرسی وو. یو عادي ولسوال بدون د ولایت د واجب څخه یا ولایت مقام د مکتوب څخه یا د غیر اجازه پرته نه شي غږیدلی. او موږ د افغانستان د اساسي قانون د 40مې ماده پر وړاندې کې د حق لرلو چې له هر چا پوښتنه وکړو، د دې ترڅنګ معلومات ته د لاسرسي قانون چې د همدې اساسي قانون د 50مې ماده پر وړاندې کې جوړ شوی دی، او کړی قانون دی هغه د اجازه راکړې ده چې هر فرد هر افغان بل هر ادارې څخه کار که دولتي وي که غیر دولتي وي پښتنه وکي معلومات نو واخلي. متاسفانه دغه حق قانون یوازې او یوازې په الماریو کې په جریدو کې چاپ دي او پروت دي. لوالینی ولې دلته په جنوب لویدیځ ځن کې درې ودی رکوچنی مامور پر لږه قانون به خبر مې دي په داسې حال چې حدونه دوی ته بار بار تمرینات هم په جرح وکړي دي. د بیان د ازادي محدودول د ویاندویان سلب صلاحيت کول د دې ته تر ټولو ښه زمينه مساعده کړي چې خبريالان ډیرو خطرناک سیمو ته د معلومات ترلاسه کولو لپاره ولاړ شي، او بل اخره ډول ډول تهدیدونه پر ځان باندې یوسي او ان د دوی د ژوند او سر په بای باندې تمام شي. تاسو پوښتنه په جواب کې باید وګورئ چې دلته که تاسو فکر سوي وو د وسلوالو طالبانو او د داعش ترڅنګ د شلو نور وسلوالو ډلو اعدام شوی چې په افغانستان کې فعالیت لري، د غزنی د خبريال نیکزاد صاحب مثلا طالبانو ډیر جرأت کړ او هغه یو ډیر ښه همکار یې کړ چې داس مور ډیر ښه همکارو دولت هم دارت کړل. نو وسلوالو طالبان وبخشي حکومت کاس ونیوي په دې تور باندې، اما تر پای په زموږ د پاره دا کاني کوینده جواب نو چې موږ د نیکزاد قاتلین ولیدي او ساده ویډیو یې واسطه او هغه کې دي خبرې سوي، اما دا واضح نه سول چې دا په څه شکل سوي او چیرې پلان سوي و دا برید کومه طرحه ده د دې تر شا تر چا لاس په نور ولایتونو کې دغه سکړې سرام لاس لري کې نه لري.
غیرتمل صاحب
ډېر عجیب شکل باندې او
د هلمند کې الیاس دایي پنه خشو دي ازادي رادیو خبريال نگزاد په غزنی کې پنه خشو، په ننګرهار کې ملاله میوان پنه خشو، په کابل کې د تلونی او زیو پوخانه خبريال یما سیاوش پنه خشو. دغه وجنی تاسو فکر کوئ چې په مجموع کې له یو بل سره تړلې تنظیم شوی د بیان په ازادۍ د رسنیو د محدودولو په خاطر وجنی دي، ارسو کې چې یو کنا فکر کوئ له یو بل جلا جلا پیخې دي چې په ار ولایت کې په سیمه ییز
کې؟ نه نه نه، دا تړلې او سیستماتیکي وجنی دي. هر هغه ادرس چې غواړي د اولس ژغ خاموشه کې، هر هغه ادرس چې غواړي چې اولس نور باید پر خلا باندې پلستران واچي، اوغې ته تر ټولو اسانه لار د خبريالانو تهدیدول او د خبريالانو وژنه چې همدا یو کړل دا کار یو کوي. تاسو وګورئ په هلمند ولایت کې، د هلمند ولایت څخه بیچ ډیر خبريالانو اوس ریپورت نور کوي، اوغې د سر په بای باندې ریپورت نشي ورکولای، اوغې پر ژوند هیڅ یو خبر مهم نه دی. امدا شکل پکندار
کی اغیزو ته رازو غیرت منصب چې پر سنوي او تاغیز کړي دي اغې نه مخکې بزو راشم حمیده عثمان د دې وژنو په اړه باندې لکه مخکې چې تاسو ویل غیرتمل صاحب مرته اشاره وکړه، یو ګونګ او مبهم غوندي وضعیت دی. حکومت پړه پر وسلوالو طالبان واچي، وسلوال طالبان پټینګار وای چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، پر لپسې ردی. تازه د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګټ په یو ټویټ کې طالبان ملامت کړی دي چې دوی د مدني فعالانو، حکومتي چارواکو او ژورنالیستانو پر ضد یو داسې کمپاین پایل کړی دی هدفي وژنو چې مسولیت نه اخلي. د تاسو فکر باندې د طالبانو دغه په دې پیښو کې د مسولیت ردول او دا چې په طالبانو باندې ځینې مسولیت وراچي، تاسو په دې اړه باندې څه فکر کوي؟ څوک بل اخر لاس لري چې ار لوري مسولیت ردی او طرف نه معلومیږي چې بل اخر دا وژنې څوک کوي؟
تاسو پوهیږئ چې د حامد کرزی د حکومت نه وروسته د اشرف غنی په حکومت کې، ډاکټر صاحب اشرف غنی په حکومت کې د خبريالانو په وړاندې تهدیدونه، د مرګ واخونه، سانسور، د خبريالانو باندې کېدل لنډمهاله، البته باندې کېدل د رسنیو باندې، د خبريالانو فرار له هواد نه تیښته، دا مسائل ول ولی دا سیستماتیک وجن هغه وخت زیات شوی چې په افغانستان کې د طالبانو سره د سولې خبرې را برسېدا شوې. له دې خبرو سره سم تاسو ګورئ چې په دې دوو میاشتو کې لکه څنګه تاسو اشاره وکړه د یماس یواش په وژلو سره دا مسله پیل شوه. یو خبریال امینی د یک تلویزیون خبر د آریانا نیوز خبریال ځوان خبریال و دیګي خپل غاړه په تیګه پرې کوي. دا هیڅ عقل نه مني. بل خبریال صدیقی په استالف کې په مرموزه توګه په ډېر یو جنایي حادثه کې وژل کیږي، یا همدارت ملاله میوان په ډاګه وژني، الیاس دایي په ډاګه وژني. د خبریالانو دغه مرموز وژنې سیستماتیک وژنې واضح خبره ده چې د طالبانو راتګ سره نیغ په نیغه تړاو لري. پښتنه دا ده چې که څوک طالبان غواړي په واک ورسوي یا خپله طالبان غواړي چې په دې واک کې شریک شي، نو باید د وینا په ازادۍ، په خبریالانو، په رسنیو محدودیت وضع کړي، قانون وضع کړي. ولې داسې وحشتناکه وژنې کوي؟ دا واضح خبره ده چې په افغانستان کې اوس مهال په خپله کابل کې یو شمیر هغه ډلې دي د حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب، هلته د شورای نزار ډله، همداراز نورې وسله والې ډلې په افغانستان کې شته چې هغوی فعال دي.
عثمان، تاسو د یوې ژورنالیستې په توګه کار کړی دی په افغانستان کې، ملي امنیتي ادارو سره خپلې لوړې ژورې درلودلې دي، وخت په وخت به ماتمن ستونزې هم لرلې ورسره. طالبان دغه خبره چې دوی ته ګوته نیول کیږي، هغوی ټینګار کوي چې دا بریدونه د دوی د بدنامۍ لپاره کیږي، او حتی هغوی حکومتي ادارې تورنوي.
تاسو ما ته اجازه راکړئ زه خپله مخکنۍ خبره په دې تکمیلوم چې د دې وژنو پرته طالبان کولی شي په دې نورو وسله والو ډلې واچوي، دا وسله والې ډلې کولی شي چې په طالبانو واچوي. دلته ټول وسلې لري، خو باید دا واضح وویل شي چې دغه قتلونه د سولې له خبرو نه وروسته یا د سولې له خبرو سره یو ځای په ګام په ګام شروع شوي. او تاسو ولیدل چې اولین قتل د یماس یواش و ورپسې دغه سیستماتیک وژنې چې د غور د خبریال په وژنه سره موږ تاسو ولیدل چې دوام لري. لا نه پوهیږو چې آینده قتل یا آینده وژنه به د چای. نو دا نیغ په نیغه دې مسئلې سره تړاو لري چې طالبان که غواړي چې راشي یا دوی ته واک ورکول کیږي یا په واک کې شریکیږي، دوی له وسه غواړي چې دغه د بیان ازادي چې نړیوالې ټولنې د یو ډالۍ په توګه افغانستان ته ورکړې وای، یا یو شمیر هیوادونه فکر کوي چې د یو ډالۍ په توګه یا سیاسي ارزښت په توګه افغانستان ته ورکړه، دا باید وس قرار قرار له منځه لاړ شي. نو زه خپله ما تحلیل همدا دی او فکر کوم چې طالبانو د راتګ د پاره د یوې لارې هواریدل دي.
مننه ښاغلی غیرتمل. د حمیده عثمان په خبرو کې مو واوریدل چې دی وویل چې خبریالانو په خام ستونزې درلودې، خو په دغه کچ باندې ستونزې چې د افغانستان د سولې د خبرو د پایل سره په یو وخت راپورته شوي دي رسنیو په وړاندې، په دې کچ باندې سیستماتیکي وژنې او ستونزې نه وي. تاسو هم دغه یو بې ځوابه پوښتنه چې د ډېرې مودې نه همداسې مختلف نظرونه پې راځي، راته ووایئ چې دا وژنې څوک کوي او آیا د سولې له روانو خبرو سره تړاو لري؟
دقیقا د سولې د خبرو سره کاملا تړاو لري. تاسو وګورئ د دولت او طالبانو دواړه طرفونو کله چې مخامخ پر میزونو سره کښېنستلي، کله چې طرفداران پر زهونو او رسنیو په بحثونو کې ګډون کوي، دومره توند الفاظ، دومره توند ترمینالوجي یو د بل په وړاندې کاروي چې ولس اطمینان کوي چې زموږ د دې تر مابین سوله هیڅ نه امکان نه لري، او ولس یو ډول نه امید کړی دی چې توند ترمینالوجي او توند الفاظ او توند مسایل. نو دې تر څنګ پر دغه مسایلو، پر دغه وژنو باندې چې هغه د خبریالانو دي، مدني فعالانو دي، د دواړو لور ردول په دې معنا دي چې دواړه طرفه یو پر بل باندې د دغه وژلو ادعا لري، چې دا وژنې یا دولت کوي او دا وژنې یا طالبان کوي. دواړه طرفه یې په عین واحد کې رد کوي. او دواړه طرفین دا ادعا لري، دواړه طرف دا ادعا لري چې دغه سیستماتیک وژنه چې د خبريالانو مدني فعالانو دي، دا د یو طرف یا بل طرف له لوري کیږي. کاملا د سولې د خبرو سره تړاو لري. او زما لشکيل غاړي وغښتنه دا ده چې د خبريال په وژنه باندې بیل دي چې فساد سره مبارزه مش کمزوري کو، فساد اوچته ورسو، د خلکو ستونزې پر ځای پاتې شي، خلک نه خبره پاتې شي، خلک زیریدلي او کلیدلي پاتې شي، خصوصا عامولس بل هیڅ نه و پیدا، نه هم دولت پر دې باندې امتیاز اخستلی شي او نه بخل هدف ته ورسیږي او نه هم وسلوال. هغه که هر ډلوي او هر څوک کوي، یوازنۍ لار چې فلار کې بلې شغه دا چې د خبريال مدني فعال او هغه ادرسونه شغه د ولس سفاره ژغ دي دوغې له مرګ دوغې ته د باید لاس واخستل شي کاملا، ځکه خبريالان چې هم دا اوس به وسلې په کندهار شهر کې او په ګڼو ولایتونو کې د ولس ستونزو د حل لپاره یې سیمې ته ځي. زه تاسو باور وکړم تر ارغنداب چې کله جنگو د ارغنداب اصلي تصویر هیڅ نه حکومت او نه هم وسلوالو ډلو واکان نړیوالې ټولنې او واکان نور ولس او اړوند ارګانونو ته روښانه کړي د همدغه خبري اعلان وزه د ثانیه شاید د بیلابیل خبري اعلانو باندې ته تکان وسول. همدغه خبري اعلان د صرف بیا تل د ارغنده ورشتنې تصویر خلکو ته وشاوه چې تکښنه باغونه د سولې ولسوالي په مرګونی ولسوالي
مننه غیرت ملسب تاسو تر ازو بیرته حمیده عثمان څو ورځې وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی یو سلاکار پر خپل ټویټر لیکلی و چې دغه مقایسه سمه نه ده په دې وژنو کې چې د حکومت د جګړې په دواړو غاړو باندې غږ کوو چې د خبريالانو وژنې دي پای ته ورسي. البته دا د هغه نظر و. د دې ټینګار دا و چې دوی ځواب ویونکي دي، دوی د رسنیو او د بیان د ازادۍ پالونکي دي، او ظاهرا دا د دوی هڅې دي چې په افغانستان کې رسنۍ وس په دغه معیار دي د بیان ازادي شته دي. تاسو فکر باندې دغه خبره څنګه ده؟ آیا د دغه روانو قتلونو او وژنو که لورې نوی معلوم نو مسؤلیت دواړو لورو ته په یو ډول باید راجی شي؟
بالکل، حکومت د خپل هر فرد د ساتنې د سر و مال د ساتنې ضامن دی، دا قوانین تصویر کوي، دا خپله دوی هم پوهېږي. بله مسله، د دې مسئلې د دې وژنو سرنخ یا د دې ستونزې سرنخ همدا اوس د حکومت په لاس کې دی. د حکومت استخباراتي او کشفي ادارې ښه پوهېږي چې دا قتلونه څوک کوي، دوی چیرته دي. دوی خپله همدغه نن ما د رئیس جمهور د مرستیال امرالله صالح په فیسبوک کې ولوستل چې دوی په د کابل په اتمه حوزه کې هغه کور پیدا کړی، هغه کسان پکې نیولی دي چې مقناطیسي ماینونه جوړوي او په موټر یې نخلی. کله چې تاسو دغه ډلې نیسئ، کله چې تاسو استخباراتي او کشفي ادارې پوهیږي چې دا مقناطیسي ماینونه په کابل کې جوړیږي، نو واضح ده چې تاسو پوهیږي دا قتلونه څوک کوي. او کنه دا پوښتنه پیدا کیږي چې تاسو کشفي او استخباراتي ادارې هیڅ دغه توان نه لري چې دا ستونزه حل کړي. تاسو د یو حکومت په حیث، تاسو د مشرانو په حیث هیڅ دا توان او قدرت نه لري چې د خلکو سر او مال وساتي. نو لطفا تاسو دا کمزورتیا ومنئ. بله مسله دا چې طالبانو د کوم قتل، د کوم جنایت تور په ځان منلې دی چې دا ومني. هر مسله نن په افغانستان کې داعش وایي چې طالبان دا جنایت کوي، موږ دا جنایت نه کوو. طالبان وایي چې موږ دا جنایت نه کوو. په دې سال کې چې طالب او داعش نن یو ډله ده، زه متيقنه یم چې په دې قتلونو کې طالبان سل په سلو کې لاس لري. شواهد دا ښیي عام خلک په دې مسایلو کې لاس نه لري، او د وینا ازادي فکر کوم چې دوی کولای شي محدود کړي. ټولمان زه نشي وړلې، ځکه دا د انسانانو طبيعت ده.
مننه حمید عثمان. وسلوالو طالبانو په ځنګړې توګه د دې ډلې وایان سبي الله مجاهد په ورستوي کې آزادۍ رډیو سره په یو مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په دې وژنو کې لاس نه لري، او نه دا هغه څه دي چې دوی ته ګټه کوي. د دا وکړه چې دا د دوی د بدنامولو هڅه ده. په هر صورت اوس په دې تراشو چې اغیزې څه دي؟ ښاغلی غیرتمل، تاسو مخکې وویل چې له هلمند نه د الیاس دایی تر وژل کېدو وروسته څوک رپورټ نه ورکوي. پرون موږ ته یو اوریدونکي هم له هلمند نه خپل پیغام پرېښی و. په خپل ټلیفوني پیغام کې ویلي و چې له هغې ورځې چې الیاس دایی وژل شوی دغلته د بې ځایه شوو کډوالو په اړه باندې چا پوښتنه نه ده کړې. د هغه وینا دا وه چې وخت په وخت به دایی په کډوالو او د دوی په وضعیت رپورټونه جوړول او چارواکي به ورته متوجه کېدل. تاسو ته عموما په دغه سهیلي ولایتونو کې د دغه تهدیدونو اغیز په پوښښ د ژورنالستانو ووایي چې څومره یې اغیز کړی دی د ژورنالستانو او رسنیو په کار؟
دقیقا مخکې موږ پر دې باندې تبصره وکړله او اوس هم وایم چې یوازنی ادرس چې د ولس سفاره تر ټولو واضح او اسانه ادرس و تر څو خپلې ستونزې سره شریکې کړي او خپل د زړه بړاس ورته وباسي هغه رسنۍ وي. د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالۍ، ارغنداب ولسوالۍ، ډنګ، دامن دا هغه ولسوالۍ وي چې جنګ ځپلي دي. اما یوازنی ادرس چې د خلکو د غږ پورته کولو لپاره و هغه رسنۍ دي او رسنۍ وي. عیني شکل په هلمند کې د شهید الیاس دایی ټول رپورټونه تاسو وګورئ هغه پر دغه وروستیو ناخوالو باندې جوړ کړي وه او اوس هم خبریالان اخته و رپورټونه یې جوړول. اما متاسفانه په دې وروستیو کې د شهید الیاس دایی تر شهادت وروسته او په ګڼو نورو ولایتونو کې پر خبریالانو تر بریدونو وروسته خبریالان یو ډول خپل ژوند تهدید بولي. هره اونۍ، هره ورځ، هر دوې ورځې چې زه د خبریالانو سره تماس نیسم هغوی هېڅ په کاملا باور باندې د باندې نه شي وتلی تر څو پر تاکیکي مسایلو، تر څو پر هغه مسایلو چې هغه ولس ورسره لاس و ګرېوان دي، له ستونزو سره مخامخ دي، پر دغسې مسایلو باندې رپورټ جوړ کړي. کاملا یې د خبریالانو پر ژوند باندې اغېز کړی دی او دا اغېز د خبریالانو پر ژوند باندې نه بلکې د ټول ولس پر ژوند باندې منفي اغېز دی. تاسو وګورئ خلک له فساد سر چکوي، خلک له ګڼ شمېر نورو مسایلو سر چکوي، اما د غږ پورته کولو لپاره یې ادرس نشته. خبریال کور دی او یا هم په دفتر کې دی راوتلی نشي او یا یې بیخي ولایتونه پرېښي دي.
حمید عثمان، تاسو راته خپل خبري راټولې کړي او په مجموعي توګه راته دا وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره خپل خبريالان، د رسنیو اداري، افغان حکومت او همدارنګه وسلوال طالبان چې په افغانستان کې په راتلونکي کې په نظام کې د شراکت ادعا لري او غواړي، دوی ټول څه کولای شي چې هم له خپل ځان نه دا مسؤلیتونه لري کړي او هم لږ تر لږه خبريالان خوندي کړي؟ د تاسو وړاندیز څه دی؟
البته پلان د توګه باید ووایم چې ما له خبریالانو سره خبرې کړې. همدا تېره شپه مې له یوې ښځینه خبریال سره په کابل کې خبرې وکړې. هغوی ډېر وېرېدلي دي، له کوره وتلی نه شي. خبریالان بې دفاع کسان دي، دوی توپ او ټانک او اصلې نه لري. په فیسبوک کې هره ورځ دوی لیکي چې، یا په نورو ټولنیزو شبکو کې، ټویټر کې دوی لیکي چې موږ خدای پامانی کوي او وایي چې هر ورځ که موږ د کور نه په سودا پسې موځو موږ باید خدای پامانی وکړو او فکر وکړو چې د موږ د ژوند وروستۍ ورځ ده. مدني فعالان له ګواښ سره مخ دي، خبریالان له ګواښ سره مخ دي. خو خبره دا ده چې که دوی ټول غږونه همغلي کړي نو یو غږ به پاتې چې دغه غږ پورته شي. فکر کوم چې دا مسله اوس ګرانه خبره ده چې د دې مسلې دپاره څه وشي، ځکه چې هغه کسانو چې په افغانستان کې د وینا د ازادۍ ملاتړي و، هغه کسانو چې ولسواک نظام په افغانستان کې غوښتو، هغوی هم نن چپه خوله پاتې دي. او زه فکر نه کوم چې داسې لاره به د اوس دپاره حل لاره ډېره مشکله خبره ده چې موږ پرې وغږېږو. خو البته تر هغو چې دواړه لوري، طالبان او د افغانستان حکومت، واقعا په سولې یو ایمان، عقیده او باور پیدا نه کړي.
مننه حمید عثمان. غیرت مل سپتا صورت لند وای په 2 ثانیو کې چې که همدا حالات روان دي، بیان په ازادۍ به اغیزې څه وی؟ آیا رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکړي؟
رسنۍ به وکولای شي فعالیت وکړي، اما متاسفانه هغه شی چې رسنۍ هله کې، هغه شی چې رسنۍ توقع سته په هغه شکل باندې نه. خلک به یو ډول بے باور شي، ولس به یو ډول له ستونزو سره لاس و ګرېوانیانه د غږ پورته کولو دپاره به هېڅ ادرس نه وي. دا اوس هم له محلي رسنیو نیولې تر نړیوالو رسنیو پر ټولو باندې منفي تاثیر دی، پر ټولو باندې اغېزه ده او دا اغېزه ورځ تر بلې نور هم ډېرېږي.
مننه افغان ژورنالیست او زما پخوانی همکار حمیده عثمان او د افغانستان په جنوب کې د نه یاد آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمع غیرتمل.
وطن مو جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید وطن مو جوڑ ماتم ہے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لم للاس چھ ظلمونو کے مشفید